دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان افغان لوري سره د یو شمېر افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. اعلامیه زیاتوي چې دغه ډول بیانونه غیر مسؤلانه، له حقیقت لري او بې بنسټه تورونه دي چې په وینا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې افغانستان د خپلې مسالې له پاکستان سره د رسمي چینلونو له لارې شریکې کړي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې که څه هم د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپږل المانی مجلس سره په یوه تازه مفصله مرکه کې پاکستان د طالبانو د ملاتړ د یو منظم سیستم پر مخ بیولو تورن کړی دی. اشرف غنی تور پورې کړی چې طالبان په پاکستان کې تجهیز او تمویلیږي او هلته جلب و جذب کوي او دوی له پاکستاني دولت سره ژور اړیکه لري. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب هم پر طالبانو او پاکستان توندې نیوکې کړې دي. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسیدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالو ټولنې ګډ مسؤلیت. په اعلامیه کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې د پوځیانو مسؤولانه ایستل، د تاوتریخوالي کمښت، دایمي اوربان او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره شته موقع کارول خورا ارزښت لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلینډ او ګرینلینډ ته په 15 ورځني سفر روان شو. انتونی بلینکن په دې ډیپلوماتیک سفر کې په آیسلینډ کې د شمالي قطب د شورا په یوه غونډه کې هم برخه اخلي. وروسته له هغه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي، بلینکن به د لومړي وار لپاره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بلینکن به د اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندرګي په شاوخوا کې د ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي. بلینکن به نن وروسته آیسلینډ ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق د یو کال لپاره کېدو وروسته وایي چې دغه توافق ځینې مهمې برخې نه دي عملي شوې. دا توافق د تیرو ولسمشریزو له لانجمنو ټاکلو وروسته تیر کال د ولسمشر اشرف غنی او د هغه وخت د اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د ملي مصالحه د عالي شورا ویان فریدون خوازون نن وویل چې د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحه د عالي شورا جوړېدل او د نوموړي لخوا د کابینې د 50% غړو معرفي کول هغه موارد دي چې د یاد توافق له مخې عملي شوي دي. خوازون زیاته کړه د دولت د رهبرۍ شورا د تقرر په برخه کې د ولایتونو، سنا، سفارتونو، معینیتونو موضوعات تر اوسه هم پاتې دي. هغه دا توافق د کړکېچ د مخنیوي لپاره مهم وباله او زیاته یې کړه که په بشپړه توګه عملي شوی وي د افغانستان اوسنی وضعیت به ورسره ښه شوی وي. د دغه توافق په اساس د افغانستان د ولسمشر پخوانی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه. د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو د ټاکلو ترسره کول د اساسي قانون د تعدیل لپاره د پلاوي ګمارل او ټاکنیز سمونونه د غنی او عبدالله ترمنځ د توافق نورې برخې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیلو جنگي الوتکو نن هم د غزې ښار پر ګڼو ساحو درنې بمباري وکړي. دا هوایی بریدونه په داسې حال کې وشو چې د تیرې اونۍ د دې پیل شوي خونړۍ تاوتریخوالي د بندېدو لپاره غوښتنې مطرح شوي دي. پرون د دې تاوتریخوالي خونړۍ ورځ وه. راپورونه وایي نن سهار لسګونو هوایی بریدونو غزې ښار ولړزاوه. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزې تړانګه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. دغه برید د برېښنا د پارچاوۍ او د سلګونو ودانیو د تخریب سبب شوی. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې په یوه برید کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 تنه ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمېر 190 ته زیات شوی او ژغورونکي په نورو کسانو پسې په نړېدلو ودانیو کې ګرځي. اسرائیل به ویلي چې دوی لور ته 10 کسان وژل شوي، یو 15 کلن ماشوم او یو سرتیری هم پکې شته. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه لا راپور نه دی ورکړل شوی. بلخوا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه ترانګه کې په جنگی جنایتونو تورن کړي. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین په خلکو تپل شوي. د هغه په خبره اسرائیل په دې هڅه کې ده چې فلسطینیان له بیت المقدس ختم کړي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او حماس جګړه به منځنی ختیځ یو تازه ناورین ته یوسي چې د ده په خبره د کنټرول وړ باندې وي. هغه د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د اسرائیل په وزوای چې په غزه ترانګه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سنیوار په کور یې هوایي برید کړی. په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو نه ده معلومه چې سنیوار هم مړ دی که څنګه. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستی او هیوادونو په ډله کې شامل کړی احمقانه یاد کړی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوست هیوادونو پولیس کې شامل کړي او ګواښ یې کړی چې که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې واچوي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په غبرګون کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دښمن خطاب کول یو احمقانه کار دی چې روسیې کړی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ اړیکې له یو څه وخت راهیسې ځکه کړکیچنې شوي چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل. چک جمهوریت د اپریل په لومړیو کې روسیه په هغه چاودنه کې ښکېله وبلله چې 2014 کال کې په چک کې وشوه او دوه کسان پکې ووژل شو. روسیه دا تور رد کړ او په ځواب کې د چک جمهوریت څو ډیپلوماتان له مسکو وویستل. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د ویروس د لومړۍ او دویم سپې پرته د دې وبا د دریم سپې سره د مبارزې لپاره ډیر امکانات لري، خو لا هم نور امکاناتو ته اړتیا موجوده ده. د عامه روغتیا وزارت تیره هفته پر رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا د وبا د دریم سپې خپرېدل تایید کړل. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق لمنګته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د تیرو سلیوی ساتونو رسمي شمیرنې ښیي چې د کوچني اخصر د رسختې وروسته په ختیځ ولایتونو کې د کرونا د وایرس مثبتې پېښې نه دي ډېرې شوې، خو کابل، جنوبي ولایتونو او لویدیځو ولایتونو کې د کرونا وبا د مثبتو پېښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د دغه شمېرونو له مخې په تیرو سلیوی ساتونو کې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې 15، په کابل کې 6، کندهار کې 5 او د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس 1 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح ویچی په ختیځو ولایتونو کې د کورونا وبا پیخي د اوج نقطې ته رسیدلی، خو په نورو ولایتونو کې لا هم دا وبا مخ په خپرېدو ده. خو ډاکټر وحید مجروح ویچی د کورونا د لومړۍ او دوهمې سپې پرتله د دریمې سپې لپاره د عامه روغتیا وزارت لخوا ښه چمتووالی نیول شوی او دا وزارت له خو امکاناتو برخمن دی.
د سیستم صحي ظرفیت بسیار خوب
اوس مهال یو ډیر ښه ظرفیت شته دی. موږ په خپل روغتیايي مرکزونو کې دمګړې 1055 رسمن فعال بسترونه لرو. په 23 ساعتونو کې کولای شو په همدې مرکزونو کې 1340 نور بسترونه هم فعال کړو. د دې سربېره شاوخوا 22 بستر نور د روغتیايي خدمتونو په عمومي روغتیايي مرکزونو کې لرو.
د
عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په روغتونونو او روغتیايي مرکزونو کې د شته روغتیايي کارکوونکو تر څنګ دا وزارت په ډېر لنډ وخت کې کولای شي چې نږدې 5000 پورې نور روغتیايي کارکوونکي هم د اړتیا پر مهال د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو کې جذب کړي.
در 24 ساعت میتونیم در همي مراکز 1440
د روغتیايي پرسونل تر څنګ چې دمګړې روغتیايي مرکزونو کې په کار بوخت دي د 3600 او 3800 پورې انساني منابع د ریزرو په ډول لرو چې د کورونا وبا په لومړۍ او دوهمې سپې پر مهال یې په روغتیايي مرکزونو کې کار کړی او یو ډول لازم مهارت هم لري. دا شمیر کسان مونږ کولای شو د 3800 او 3800 ساعتونو په موده کې روغتیايي خدمتونه وړاندې کولو ته چمتو کړو.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د کرونا د وایرس د تشخیص د خصوصي لابراتوارونو د فعالیت سربېره په 2 ولایتونو کې د کرونا وایرس د تشخیص دولتي لابراتوارونه هم فعال دي. دا وزارت وایي ټاکل شوی د بلې میلادي میاشتې تر وروستۍ به په ټولو 3 ولایتونو کې دا ډول لابراتوارونه فعالیت پیل کړي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د نوو بڼو د تشخیص امکانات هم برابر شوي، چې له امله تر اوسه په دغه هیواد کې د برتانیا د کرونا وایرس پیښو ته ورته 311 مثبتې پیښې هم ثبت شوي. ډاکټر مجروح وایي چې تر اوسه لا په افغانستان کې د هند د کرونا وایرس اس پی خوته ورته پیخه نه ده سب شوی خو ډاکټر مجروح هند ته د افغانانو تک لا تک ته په کتلی په افغانستان کې د هند کرونا وایرس پی خوته د ورته وایرس تخبری دوه احتمال هم نه لري افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبراير په میاشت کې د کرونا د وایرس لومړی مثبته پیخه د هرات په ولایت کې سب شوی و چې بل هغه ځای نور ولایتونو ته سرایت وکړ د امیر وخته وزارت وایي چې په چیرې شاوخوا په ځلاس میاشو کې په افغانستان کې 3000 اته سوالو نستنه پر کرونا څه شوی چې له ډلې سبا دی 15000 بیرته ښه شوی او 2000 اوس یو په دوستانه پر دغه ناروغي مړ شوی دی خو ملګری ملتونه د امیر وخته وزارت د رسمي شمیرونو پرتله په افغانستان کې پر کرونا وایرس داخته شو او پر دغه ناروغي د مړ شوو شمیر ډیر زیات ښیي
The VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، په امریکا کې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره په لګول شوو قیوداتو کې ځینې قیودات لري شوې دي. اوس هغه کسان ماسک اغوستلو ته دومره اړتیا نه لري چې په پوره ډول واکسین شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند په داسې حال کې نورمال کیږي چې د هند په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د ویروس ناروغان مخ په زیاتېدو دي. په دې حقله د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ ته ساسې پام را اړوم.
په امریکا کې د ورجینیا ایالت په ګډون لږ تر لږه 20 ایالتونو د ماسک د اچولو جبري مقررات لري کړي دي. هغه امریکایان چې بشپړ واکسین شوي دي د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له دې نویو لارښوونو خوشاله دي.
After you know the CDC just روسا لدې چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د نوی لارښوونو سپارښتنه وکړه، موږ د خلکو سره خبرې وکړې او هغوی د ماسک له کولو ته خبر ډیر زیات خوشاله شول.
خو ځینې خلک په تیره د ځینو کاروبارونو مالکان او روغتیایي کارکونکي وایي چې د ماسک د لری کولو لپاره لا وخت دی.
It's just going to be
ډیره بګرانه وی چې پراته له ماسک له کوره وزم. خو زه فکر کوم چې تر هغه پورې به خپل ماسک واغوندم چې په امریکا کې د اویانه تر اتیا سلنه خلک واکسین شي.
په نویو لارښوونو کې په ګڼګونه ځایونو کې لکه بسونه، الوتکه، روغتونونه، زندانونه او سرپناو کې د ماسک اغوستل اوس هم اتمی دي.
هغه خلک چې واکسین شوي نه دي ډیر باید محتاط اوسي او خلک له احتیاط کولو نه هم ستړي شوي دي.
خو د امریکا د روغتیا پالانو اتحادیه په یو بیان کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز نوې لارښوونې چې بشپړ واکسین شوي خلک ماسک لري کولای شي غندلی. په بیان کې راغلي چې د ماسک د نه اچولو نوې لارښوونه د ساينس په اساس نه ده، د عامو خلکو روغتیا نه خوندي کوي او په هیواد کې د ناروغانو روغتیا پالانو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې میندې او پلرونه بیا وایي چې تر هغه وخته به ماسک اغوندي چې 4 کلن ماشومان هم واکسین شي. په امریکا کې 13 اونۍ له 12 تر 15 کلونو ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل شو.
It's not just that very few of them.
یو وزدا خبر نه ده چې ډیر کم ماشومان د کورونا وایروس لامل ناروغه کیږي او ډیر کم لکېږي. خبره دا هم ده چې د واکسین شمیر محدود دی او ټول موجود امکانات د خلکو د ژغورنې په روغتون کې د بسری کېدو او بل اخره په خلکو کې د وایروس د انتقال په مخنیوي باندې متمرکز دي.
خو ساينس پوهان په دې د نظر اختلاف لري چې د ماشومان واکسین به د دې وبا د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره وي، ځکه اکثرو هیوادونو کې خلک لا د لومړي دوز واکسین لپاره انتظار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي دی چې طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان نه سرغړونه کړې ده. د چارواکو په وینا د طالبانو په وریدونو کې 21 کس په دغه وخت کې وژل شوی دي او د 2 شنه زیات ټپي شوی دي. طالبانو د حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې حق لا د کابل نه موږ ته راپورټ راکړی دی.
د کوشنی اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند پای تر دغه لاندې د مې ورسته یو ځل بیا د درنو جګړو پیل. د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوربند ورسته بریدونو ته زور ورکړی چې دا مهال تر لسو زیاتو ولایتونو کې جګړه روانه ده. افغان ځواکونو او طالبانو دواړو پر یو بل د بریدونو خبر ورکړی. د ملي دفاع وزارت وایي چې طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نقص کړی وو خو طالبانو دا خبر رد کړی.
در جریان 3 روز آتش بس اعلام شده فعالیت های تروریستی طالبا ادامه داشت و در نتیجه تحرکات تروریستی طالبا 21 غیر نظامی به شهادت رسیدند و 33 تن دیگر زخم برداشتند. پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده فعالیت های تروریستی طالبا همچنان ادامه داره و حملات طالبا متوقف نشده، بالای مردم افغانستان به شدت جریان دارد.
د جګړو بیا پیل که یو خوا اندېښنې راپورته کړي، نو بل خوا د طالبانو د پاتو بندیانو په اړه د ولسمشر غني څرګندونې چې د سولې په بدل کې یې خلاصولو ته حاضر دي، او 2 ورځې وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو لیدنې د سولې د خبرو د بیا پیل هیلې پیدا کړې.
د ډاکټر اشرف غني د خوا نه د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اعلان دا که مشروع ده او که غیر مشروع دا په دې معنی ده چې د خدای رضا وي وضعیت مخ په ښه کېدو ده. دواړه اړخونه تفاهم مسلومه تبادله شوي دي، امریکایي ځواکونه په تمامه معنا باندې ووځي او د ترکیې نفت به ترسره شي. د ترکیې د نفت اجنډا به هم د دوحې د توافقنامې محور وي او په هماغه موارد به راڅرخي.
شنونکي وایي د روانې جګړې د مخنیوي او د دواړو اړخونو ترمنځ د بې باورۍ له منځه وړلو لپاره په کار ده چې د سولې خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې سي.
که شرایط مساعد نه شي، تاوتریخوالی لکه څنګه چې نن پیل شوې جګړه زیاته شي، بې باوري به په سوله باندې رامنځته شي. هغه ډلې کسان چې نه غواړي افغانان سولې ته لاسرسی ولري، هغوی به د جګړې سنګرونه تاوده وساتي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قول اردوګانو له مسؤلینو سره په خبرو کې هغوی ته امر کړی که طالبان اوربند ته دوام ورنه کړي، دوی د هم د مقابلې لپاره لازم چمتووالی ولري.
غزه باندې د اسرایلی الوتکو بمباری اوس هم ادامه لري. پرون د حماس یو مهم رهبر په کور باندې بمونه غورځول شوې دي. په دغو بریدونو کې قریب 30 کسان او زخمي شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په حق له عاجله غونډه بلل ده. د نړۍ په ځینو لوی ښارونو کې خلکو د فلسطینیانو سره د خواخوږي په خاطر مارشونه کړي دي. نور تفصیل د آشنا
تلویزیون
په دې راپورټ کې
واورئ. په غزې تړانګې کې د تیری دوشنبه ورځ رئیس په دغه بریدونو او چاودنو کې 111 تنه وژل شوی دي چې 250 یې ماشومان دي. په اسرائیلو کې 10 تنه وژل شوی چې 2 یې ماشومان دي. اوس چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د لسیزو اوږدې شخړې هیڅ پای نه لیدل کېږي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیار په وخت د یکشنبه په سهار 9 بجو بیړنۍ غونډه هم وکړه. د شنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیلو د صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ځان نه دفاع د اسرائیلیانو حق دی. بایدن تر دې مخکې د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس سره غږیدلی و. بایدن د تاوتریخوالي په زیاتېدو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نن په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان د خارجه وزیرانو بیړنۍ غونډه هم وشوه او د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر په هغو اسلامي دولتونو انتقاد وکړو چې تیر کال یې د اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدلو هڅه کړې وه.
د سولې عربو او فلسطینیانو د ځمکو د اشغال ختمولو پرته د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کول او ملګرتوب د نژادي تبعیض ملاتړ او په جنایت کې ځان شریکول دي.
خو اسرائیل د ځان دفاع حق ګڼي.
په همدې تیر اونۍ کې په میلیونونو اسرائیلیان مو خوندي ځایونو ته یوړل، ځکه موږ په ښارونو د باران په څیر مزایل ولګیدل. ډېر اسرائیلیان ووژل شول او ډېر زخمیان شول. تاسو هم پوهیږئ یو زخم چې هیڅ هیواد به داسې حالت ونه زغمي.
د وروستي تاوتریخوالي زیاتېدو سره نن د نړۍ د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس په روانه شخړه کې د ملکي خلکو وژنه وغندله.
زه د قراری غوښتنه کوم او د لوی وسله لرونکو څخه هیله کوم چې جګړه ختمه او سوله وکړي.
د نړۍ په مختلفو خارونو کې د جنگ د ختمېدو او فلسطینیانو سره د همدردی لاریونونه او مظاهری هم وشو.
will be free.
Muy enfadados.
خلق ډیر زیات په قهر دي. دا ډول جګړه باید د هیڅ چاپ وړاندې ونه شي. دلته خلق ځکه په قهر دي چې ځنه هیوادونه نه غواړي په دې اړه وغږیږي.
Enough is enough. We've got Joe Biden.
نور بس دي. مونږ واوریدل چې جو بایدن وویل اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. آیا فلسطینیان د خپل دفاع حق نه لري؟ مونږ د مازلې حل غواړو او حل د نړیوال ټولنې سره دی. دوی د فلسطینیانو سره خیانت کړی. حلار داد چې دوی باید هغه اشغال غیر قانوني او بیرته مسترد کړي. اشغال شوی ځمکه له اسرائیل واخلي او بیرته فلسطینیانو ته وسپاري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پټونو کې نن یو مسله دا ده چې ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تیز رفتاری په وجه په ترافیکی پیښو کې د انسانانو د مرجوب لی د زیاتېدو په خلاف د کمپین د پیل کولو په لړ کې د دوشنبه په ورځ د سړک د مسؤلیت نړیواله اونۍ اعلان کړه او د موټرو د چلولو په وخت کې د سرعت د کمولو غوښتنه وکړه. د جنیو نه د امریکا غ خبريالې لیسا شلاین راپورټ را لیږلې ده چې سید سلیمان شایل ولی.
هر کال په نړۍ کې په اوسط ډول 1.3 میلیون زیات خلک د موټرو د تیز رفتاری په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي او له 500 میلیون زیات خلک ژوبل کیږي. چې په دې حساب په هر 3 ثانیو کې یو کس د سړک په مخ د موټرو د ټکر کېدو په وجه مري. ملګری ملتونه وای چې د موټرو او لاریو د ټکر کېدو لامل مړینه په نړیواله کچه د انسانانو مړینې او ژوبل کېدو اتم غټ عمل دی چې معمولا په دې جمله کې د 9 کلونو د عمر ځوانان او د 5 کلونو ماشومان هم شامل دي. سقال د ملګرو ملتونو د ګلوبل روډ سیفټی ویک یا د سړک د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ اساسي موضوع دا ده چې د حکومت پالیسی سازان وهڅای چې په خاري علاقو کې پر سړکونو باندې په یو ساعت د موټرو سرعت صرف 1.5 کیلومتره وټاکي، خصوصا په هغو خاري سړکونو او تنګو لارو کې چې سایکل سواران او پیاده روان هم پکې تګ راتګ کوي او د موټرو او لاریو سره فاصله کموي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د امنیت د شعبې امیر نهان تران وای چې سرعت کمول با په خاري علاقو کې د ډیرو خلکو د ژوند ژغورلو سبب شي. نوموړی وای
most people most cyclists pedestrians will survive if they're hit by a car traveling at 30 kilometers.
کیدای شي چې زیاتره کسان سایکل سواران او هغه کسان چې پیاده ګرځي په موټر باندې د وهل کېدو په وجه عمل نشي، خو په دې شرط چې د موټرو رفتار په یو ساعت کې له 1.5 کیلومتر نه زیات نه وي. دغه حد نه اخوا چې هر څومره د موټر رفتار لوړي مرګ د خطر امکانات هم ورسره لوړيږي او همدا وجه ده چې د موټر رفتار په رسمي توګه 1.5 کیلومتر وټاکل شي. د عامو خلکو د ژوند د خوندي کولو لپاره به ډېر بهتري اکثر خلک چې له ترافیکي پیښو سره مخامخ کیږي او ژغورل شي. نوموړی وای هر څومره چې د موټر سرعت کم وي ګټه زیاته ده. یو کټه دادا چې په خارونو کې به خلکو ژوند بهتر شي. کله موټر رفتار کمی نو په کمه پیمانه کاربن ډای اکساید تولیدي، د هوا د کثافت او چټلتیا کچ هم په فوق العاده توګه کمیږي. د نوموړي په وینا تیر کال د کورنونس اوبا لخبارېدو وروسته د چارواکو لخوا د خلکو په زیدو راګزیدو باندې د لګول شوو قیوداتو او محدودیتونو په سبب په کافي اندازه د موټرو په چلولو کې کمواله ملاحظه شو.
In fact, although we have observed a reduction in the amount of
که څه هم چې موږ د ترافیکو په حجم کې کمواله ملاحظه کړو، خو برعکس په همدغه موده کې د ترافیکي پیښو شمیر زیات شو او د مړینو په اعتبار د شدت کچه لوړه شوه. غټه وجه دا وه چې زیاتره سړکونه خالي وو او د ډرایورانو لپاره لاره خلاصه شوه چې د خپلې مرضۍ سره سم د موټرو سرعت زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ریپورت ورکوي چې د نړۍ د نورو سیمو په مقایسه د افریقا د نیمه په هوادونو کې تر ټولو زیات خلک ژوند له لاسه ورکوي. د هرو سلو زرو خلکو له جملې نه په اوسط ډول شپږ کسان د موټرو د ټکر کېدو او یا راچپه کېدو په پیښو کې مري. حال دا چې په اروپایي هوادونو کې په هرو سلو زرو خلکو صرف لس کسان د ټرافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لیکوال، شاعر او سیلونکو سلیم راز د سور زرا هيسي د کورونا له وجې ناروغ وو او نن خبر رسیدلې ده چې وفات شوه ده. منګل مخکي د مرحوم سلیم راز د فرهنګي او ادبي خدماتو په اهمیت د اباسین یوسفزي صاحب سره یو څو خبرې کړې دي. محترم اباسین یوسفزي صاحب، موږ ته خبر را رسیدلې ده چې شاعر، لیکوال او شیرونکو سلیم راز وفات شوه ده. د مرحوم سلیم راز د شخصیت، علمي او فرهنګي خدماتو پښتو ژبې او پښتون قوم ته د هغه د هڅو او خدمتونو ساحه خو ډیره پراخه ده. خو خبر وی چې د دې خدای بخیلی د خدماتو په اهمیت وغږیږي.
سلیم راز صاحب د یو انقلابی شاعر په حیثیت باندې، د یو ستر نقاد او سیرنکار په حیثیت باندې، د یو کالم نگار په حیثیت باندې د لیک په دنیا کې ځان په خلکو منلی دی. او د سلیم راز صاحب لیکونه هغه که په نثر کې وو، که په نظم کې وو، که په پښتو کې وو، که په اردو کې وو، هغه د ترقی پسندۍ او د انسان دوستۍ ډیر غوره تپته او مونږ ورته ډېر پتر نسترګ ګورو، بلکې ټول ولس ورته ډېر پتر نسترګ ګوري. د سلیم راز صاحب د ژوند سفر ډېر اوږد دی. مونږه واړو چې زه کله ادب ته راغلم نو سلیم راز صاحب د یو ادیب په حیثیت باندې خپل پیژندګلو لرله. بیا د نویم په دې آخري کلونو کې زما د سلیم راز صاحب سره بالکل دوستي جوړه شوه. هغه وخت چې کله دوی دویم عالمی پښتو کانفرنس کول غوښته، نو په هغې کې ورسره ما باقاعده ډېره زیاته ونډه چې څومره کېدی شوه نو ما ورسره ښه فعاله ونډه واخیسته. یو وخت په کښې داسې راغی چې مونږ مایوسه شو ټول، او ما راز صاحب ته وویل چې یاره راز صاحب د دې کانفرنس دا ورځ بدلو، یا یې لږ وروستو کوو یو څو میاشتې. سلیم راز صاحب چې په هر حال کې به هم دا په دغه نیټه هم په دغه وخت باندې کوو او بیخي به نه بدلو چې هر څه کېږي. او مغسې وشو سلیم راز صاحب چې څنګه سوچ کړی و. سلیم راز صاحب نه یوازې د یو ښه قلمکار په حیثیت باندې، بلکې د یو ښه منتظم په حیثیت باندې هم منلی شوی و. د هغې نه علاوه د ترقی پسندۍ او د انسان دوستۍ او د مزدورانو سره د یووالي دپاره هم هغې ډېرې هلې ځلې کړي دي، او هغې د مقام د ننه د شعور او د سیاسي ادراک ډېر کار کړی دی. او زه نه ګڼم چې یاره بل لیکوال به دومره ډېر کار کړی څومره چې لیکل. سره سره سلیم راز صاحب کې یو بل خاصیت و، او هغه خاصیت دا و چې نور ادیبان چې هغه په ځای ناست دي او خپل ادب تخلیق کوي. سلیم راز صاحب نه یوازې ادب تخلیق کوو، بلکې په ټوله پښتونخوا کې لره بره تر جنوبي او تر شمالي ګرځېدو او ټولو ادیبانو سره ملاقاتونه کول، او په هغې کې د ادب دپاره د کار کولو او د خلکو دننه د شعور د بیدارولو دپاره یې باقاعده یو تبلیغ کوو، او دغه د دې ټولو نه لوی خاصیت.
ډېره مننه اباسین یوسفزي صاحب. او په خید سلیم راز صاحب مهم کتاب څه شي په باره کې دی؟
یو د تنقیدي کرښې، دا د دوی د تنقیدي مضمونونو او د مقالو دغه ده، بلکله او په هغې کې دننه ډېر قیمتي مضمونونه او مقالې موجودې دي. ډېر په ښکلي ساینسي ډول باندې هغې ډېر مواد راټول کړي دي په مختلفو کتابونو او په مختلفو شخصیاتو باندې ډېره تبصره ده. زه کله به هله محق لېږم د دوی د شاعرۍ مجموعه ده. د دوی په هغه شاعرۍ کښې دننه ډېر د کار څیزونه موجود دي، او یو دوه کتابونه په دې دوران کښې نور هم راغلي دي. بل د دوی په ژوند او فن باندې حنیف خلیل یو کتاب مرتب کړی دی، نو هغه هم موجود دی. د دې سره سره سلیم راز صاحب د خپلو ادبي خدماتو په بدل کې د ولس نه ډېره زیاته مینه اخیستې ده، او د پاکستان د سرکار نه یې هم صدارتي تمغه ګټلې ده.
مننه اباسین یوسفزي صاحب. تاسې او د مرحوم سلیم راز کورنۍ او دوستانو او د پښتو ژبې او ادب ټولو مینوالو ته د زړه له کومې تسلیت وایم. ساسې د کور ودانی چې پروګرام ته راغله. آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.